있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
انا نوازه د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسې ځان او شواشنه د روان خبرونه قربانې قدر من اوریدونکو په روان خبرونه کې درته د نن د وضعیت په اړه خبرونه او د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه لرو لمړی په مو کې خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم د طالبانو سیمه ایز چارواکو ویلي دي چې پرون د بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې د خویدو له امله 15 کسان مړه شوي او 2 کسان نور ټپي شوي دي د باختر دولتي اجانس معلوماتو په اساس دا کسان د راغستان د ولسوالۍ د سرو زرو د یو کان کارکونکي وو ویل کېږي چې اوس هم واورورېږي او د سیمې اوسیدونکي د مړو د پیدا کولو هڅې نشي کولای د تیرو دوه ورځو راپدې خوا د افغانستان په دوه دېرش ولایتونو کې واورورېږي بارانونه پیل شوي دي د ډېرو ولسوالیو لارې د مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي تیره ورځ د طالبانو دفاع ادامې وزارت ویل چې د کابل بامیانو او غور لارې د واورې د ورېدو له امله بندي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یونما مرستیالې په کابل کې د بشري حقوقو د یو شمیر مبارزو خوځو سره کتلې دي د یونما مرستیالې ویلي دي طالبان مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د ټولو لس لپاره د برابرو بشري حقوقو د تضمین ډاټ ورکړي د دې مجلس یوې ګډون کوونکې ویلي دي چې دوی ټولو په خوځو مطبوعاتو او د بیان په ازادۍ د محدودیتونو او همداشان د پخوانیو افغان پوځیانو د وجلو په حق له خپل اندېښنې څرګندې کړې دي طالبانو په افغانستان کې تر حاکمیت وروسته ویلي دي چې د افغان مېرمنو حقوق به د اسلامي شریعت سره سم تضمین کی او همدې پخوانی افغان حکومت مامورینو ته عفو اعلان کړی ده خو ځینې خزي اندېښنه لري چې حقوق یې تر پښو لاندې نشي ملګرو ملتونو مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له اندېښنې خوده وی او ویلي وو د دې لپاره چې د تیرو 12 پرمختګونو خوندې شي باید په دغه هیواد کې بشري حقوقونه د افغانستان د ټولو وګړو عزت او په ځانګړي ډول د خزو او نجونو د کار او تعلیم حق خوندې شي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اول مرسیال ملا عبدالغنی برادر ویلی دی دوی پریکړه کړې ده چې په خوانیو لوړ رتبه چارواکو ته په خپل حکومت کې ونډنه ورکوي عبدالغنی برادر د ملي تلویزیون سره په مرکه کې په خوانی چارواکي په غلا قتل او فساد تورن کړی دی او ویلی دی نه غوړي چې د کسانو ته په خپل حکومت کې د ونډې په ورکولو حکومت بدنام کړي د لوړ رتبه چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو نغواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ویلي دي طالبانو پلان درلوده چې د کابل د نیولو نه وروسته دی ووجني د ملا برادر د مرکه په حق لچې په ډیرو مسایلو غږیدل دي په خوانی یو چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري پاکستان ویلي دی د افغانستان سره په ګډي پولي باندې کټارو لګول ادامه ولري خاغلی قریشی د جنوري په 3مه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دی چې هواد د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په یو ورخي زتوګه د افغانستان سره په ګډي پولي د کټارو لګول کارته ادامه ورکوي د پاکستان دی ډیپلوماټ د طالبانو د سرحدي قواو د هغه تازه هڅو په حق له خبري کولې چې په تیر هفته کې د کټارو یو برخه ونړوله په همدې ونی کې د طالبانو د دفاع د وزارت یو ویان د یک شنبه په ورځ ویل پاکستان د ډیورن په کرخي چې د کرخي په دواړو خواو کې دوه قومونه سره ویشي د اغزان تار لګولو هیڅ حق نه لري د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې د وژل شوو کسانو ځنو کورنۍ ته د 1.5 میلیون کاناډایی ډالرو یعنی د قریب 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان په ورکولو محکوم کړ د انتریو د ایالت د عالی محکمې رئیس ایدوارد بلوباوا پرون اعلان کړی دی چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او تروریستي اقدام و محکمه د پی ایس 225 غور جوړ شوی الوتکې په پیښه کې د وژل شوو کسانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه ایران کسه هم هغه وخت په توغندي باندې د الوتکې وشتل رد کړی وو، خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه وشتل شوې ده. د راپورټونو له قراره نن د چین په جنوب لویدیځ کې په یو ځای کې چې د آبادۍ کار روانو ځمکه خویدلې 14 مړه شوي دي او 3 نور زخمي شوي دي. د چین دولتي خبری آژانس سینهوا ویلي دي چې د زرو نه زیات کسان د دوشنبه په ماښام د بیجی په خار کې د ژغورنې د چارو لپاره ورغلل. د آژانس ویلي دي چې د ځمکې د خویدو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. او د امریکا د خوراک او درملو د کنټرول ادارې FDA ویلي دي د 12 تر 15 کلنو پورې کسان د کورونا د واکسینو د فایزر تقویتي واکسین کولی شي. دغه خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې د کورونا د ویروس نوی ډول اومیکرون د خپرېدو خطر مخ په زیاتېدو دی او د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هڅې روانې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته خبرونه واوریدل، خو اوس به رپورټونه درته وړاندې کوو. ملا عبدالغنی برادر له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو اسلامي امارت دی په رسمیت وپیژني. ملا برادر د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې د نړۍ او د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د طالبانو اسلامي امارت په اړه د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تیره شپه خپره شوه، کابل ته د طالبانو د ځواکونو د ننوتلو پر مهال د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وژلو د پلان او د نړیوالو لخوا د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو د مسلو په ګډون پیښ شوو مسلو د خپل حکومت دریځ څرګند کړی دی. ملا برادر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هغه څرګندونې ردي کړې چې هغوی ویلي وو کابل ته د ننوتلو پر مهال د طالبان ځواکونو خاغلی غنی د وژلو پلان درلود او د همدې اندېښنو له امله پخوانی جمهور رئیس وطن پرېښودو ته اړ شو.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، خو هغه تشویبونه یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دی؟ نه، دا بیا حقیقت نه لري. دا موږ چې خدای پاک د افغانستان تر سره تر پای باندې په دې باندې موفق کړو چې الله پاک یو داسې ښکاره نصرت او مدد وکړي. یوازنی دغه واجه مو چې زموږ امیر المؤمنین یو داسې عفه وکړله که هغه باچا و که ګدا و که هر څوک و، په دغه اداره کې موږ د طرفه ورته عفو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بم بل وژلی؟ موږ عفې ته ژمن یو.
ملا برادر اخوند د شاوخوا 5.5 میاشتو تیریدو وروسته د طالبانو د اسلامي امارت په رسمیت د نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړې او د نړیوال ټولنې او د سیمې هیوادونو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په اړه دې خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
که چیرې ونه پیژندل شي خو بیا موږ دا عقیده ده ستونزې به راشي، نیستي به راشي، خو دا نیستي او دا مشکلات یوازې د افغانستان دپاره نه دي، دا بیا هم د ګاونډیانو دپاره دي، هم د دنیاوالو دپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. نو دوی په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غور دی پر وکړي.
بل برادر ویل چې طالبان او اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې ټول شرایط بشپړ کړي او نړیوال ټولنه باید د طالبان او حکومت رسمیت پیژندلو په برخه کې نور ځنډ ونه کړي. بل برادر ویل چې رسمیت پیژندل نه یوازې د افغانستان اړتیا ده، بلکې د نړیوال ټولنې اړتیا هم ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبان او اسلامي امارت باید د نړیوال ټولنې لخوا د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د کار او تعلیم د حقوقو په برخه کې یو لړ ګامونه پورته کړي او هم خپل حکومت کې اصلاحات راولي. د سیاسي چارو کارپو اسدالله زهيري وي د طالبانو اسلامي امارت اړتیا لري چې د ټولو اقدامات څخه د نظام د رسمیت پیژندو لپاره کار واخلي. خو د سیاسي چارو دا کارپو وي چې د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندو لپاره په نړیوال ټولنې د فشار راوړلو لپاره هیڅ څه په لاس کې نه لري.
طالبان برای تحت فشار قرار دادن
خغلی زهيري وي طالبان په نړیوال ټولنې د رسمیت پیژندو لپاره د فشار راوړلو په برخه کې لازم سیاسي او حقوقي وسایل په لاس کې نه لري. په هر حال که چیرې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي کیدای شي افغانستان لپاره حقوقي او سیاسي پایلې ولري. د دې ترڅنګ کولی شي په افغانستان کې لوږه او اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو امین صداقت د ملا عبدالغني برادر سرګندونې نړۍ ته یو ډول ګواښ ګڼي او په دې باور دی چې دا سرګندونې به د نظام د رسمیت پیژندلو په برخه کې ډېره ګټه ونه لري.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. قدر من اوریدونکو د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه پاموکي د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش یا سیګار د ادارې سرګندونو ته چې ځنیټی کې زمون همکار احمد شکیب دوست په دې رپورت کې راغون کړی.
طالبانو په کابل بیا واکمنیدونه وروسته د سپتمبر په میاشت کې په تعلیمي مرکزونو کې د نجونو او هلکانو د بیلولو امر وکړ. دولتي پوهنتونونه او لیسې د ځوانو نجونو پر مخ وتړلې. همدارنګه ټولې خزینه کارکونکي په کور کې نیولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي چې میرمنې په افغانستان کې د کاري قوی څخه باندې 21% برخه جوړوي. سیګار په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې طالبانو د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي او د ښځو د چارو وزارت یې ملغا کړه ده. سیګار زیاتوي
میرمنې له تعلیم کلینیکونو د کارکولو او ګرځیدلو له حق او ازادۍ نه محروم شوې دي. د طالبانو د لارښود له مخې د کور نه د وتلو په وخت باید له ښځو سره نارینه وي او د جامو سخت محدودیتونه پرې لګول شوې دي.
د امریکا په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو نه غواړي چې د میرمنو او لګکیو حقونو ته درناوی وکړي. د نجونو او ښځو تعلیم او کارکول په یو لوی بحث بدل شوی ده. ځینې وایي چې طالبان په خوله یو څه او په عمل کې بل څه کوي.
نه لیدل کېږي چې ګویا د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت یا د عالي تحصیلاتو وزارت دغه اهتمامات نیولي چې حتی په راتلونکي کال کې هم دوی د ښځو دپاره د کار زمینه او د نجونو دپاره د مکتب او د تحصیل زمینه به مساعد کړي. زه فکر کوم طالبانو کوشش کوي چې هغه سخت دریزی تعذیرات او محدودیتونه بیا هم عملی کی به خلکو باندې.
لبل خو د ایران حکومت له طالبانو نه غوښتي دي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده نن په تهران کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې ایرانی چارواکي د طالبانو په شمول له ټولو افغان خواو سره اړیکه کړي. تهران وایي چې دوی اوس په داسې یو موقف کې نه دي چې د کابل رژیم په رسمیت وپیژني.
مونږ اساساً د رسمیت پیژندلو په ځای کې قرار نه لرو او هیله من یو چې په افغانستان کې حاکم سرپرست پلاوی په داسې یو لوري حرکت وکړي چې د خلکو د غوښتنې او ارادې په نظر کې نیولو سره د خپلو اقداماتو له لارې نړیوال شناخت وګټي.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل. جمهوري نظام نسکور او د اسلامي امارت سرپرست کابینه اعلان شوه. اکثره خلک په دې باور دي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده.
بهترین لارا داده چې د افغانستان د خلکو اعتماد را جلب کی او په اول کې درس یو جرګه را وغوښتلی سي او ونډ را وغوښتلی سي چې د افغانستان خلک ورکه اشتراک وکړي او په یو ګډ تفاهم سره د افغانستان د راتلونکي لپاره درس یو ترتیب جوړ شي کغه انتخابات وي.
نړیوال ټولنې ویلي تر هغه چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي خوځو او اقلیتونو ته پکې ځای ورنکړي او د خوځو انجونو په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ونکړي حکومت به په رسمیت ونه پیژندل شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې هم پام وکړئ. د ایران د نیوکلیر د خبرونه یا د پروګرام په اړه، د ایران د اټومي پروګرام په اړه زمونږ همکار احمد الله ارچیوال رپورت برابر کړی.
په تهران کې د ایران د بندنوی چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې دا ځل به د نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر خبرې جوړې وي.
مونږ په داسې یو مرحله کې یو چې د ویانا خبرې به جوړې مرحله ته ورننوځي. نن زموږ پلاوی ویانا ته ځي او غرمه مهال به دوه اړخیزي او څو اړخیزي خبرې پیل شي. د اټومي تړون د خبرو د کوارنیداتور انریکا مورا او د ایران د اټومي مرکشي علي باخري ترمنځ د لومړنیو خبرو وروسته به نور جزئیات ورکړل شي.
که څه هم امریکایي چارواکو په خبرو کې د پرمختګ په اړه د ایران اداوی نفي کړي، د ایران د بندنوی چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې د لاسته راوړنو په اړه خوشبین دي.
بین ایران
کنن موږ د اټومي پروګرام د راتلونکي په اړه د خبرو اترو یو ګډ متن تر رسیدلې یو. د دې لامل دا دی چې لوی دزوال په دې چې باید خپل ازمي غوښتنو په شاشي پوښوي دي. هغه څه چې موږ یې د ویانا په خبرو کې ګورو هغه د لوی دزوالو خپل غوښتنو په شاتک دی. دا هم ویل شو چې لوی دزوال په ویانا کې په خبرو کې په دې پوښوي دي چې دوی د اټومي موافقه څخه د باندې له ایران څخه بل شی نشي غوښتلی، او یا هم دوی نشي کولای چې دوی له ایران څخه ځنې بندیزونه اوچت او نور پرې پرېږدي.
خطیب زاده د غیر مستقیمو کانالونو او نورو منځګړولو لارې د ایران لخوا د امریکا د متحده ایالاتونو سره د نظرونو او وړاندیزونو د راکړې ورکړې خبر هم ورکړي.
اگر امروز ما متن مشترک
د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ نظریاتو د تبادله لپاره یو ځانګړی کانال موجود دی. د دې لپاره چې د ناسمو انګیرنو مخه ونیول شي، دغه چلند په روښانه ډول تعریف شوی او لیکل شوی دی. خو د وړاندیزونو تبادله پرته له دې چې ولیکل شي په غیر رسمي ډول ترسره کیږي.
په خبرو اترو کې اصلي لانجه د داسې یو میکانیزم پر سر ده چې پر تهران د امریکا بندیزونه لري کړی شي. ایران د داسې یو محسوس میکانیزم چې پر دغه هیواد د امریکا د بندیزونو لري کول یقیني کړي غوښتنه کوي. سارون کې د ایران د معقول غوښتنو د منل کېدو په اړه خوشبین دي.
د ایران حکومت ویلي چې دوی د ایران لخوا د تیلو خرڅول یقیني کول غواړي. دوی یقیني کول غواړي چې د خرڅ شویو تیلو پیسې بیرته ایراني بانکونو ته راوړل شي. دا بن سټیز غوښتنې دي. ایران ازنی غوښتنې نه لري، ایران لک تر لګه غوښتنې لري. ایران غواړي چې کدوی هوکړې ته ورسیږي، دغه هوکړه د ایران لپاره ګټه ولري.
د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه په داسې حال کې خبرې پیلېږي چې عراقیان د امریکا لخوا د ډرون په یو برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشو د یو قومندان د وژلو لمړی تلین بانزي. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د نیوی کال د رخصتیو نو وروسته پیل شوې. البته دا خبرې په ویانا کې شوې دي. که څه هم د خبرو اترو نورو جزئیات ډېر نه دي څرګند شوي، خو ایرانیان د خبرو ته خوشبینه دي. پاکلی تاسو د احمد الله ارچیوال رپورت واورید.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان یا IOM د میلیونونو افغانانو د عاجل بشري اړتیاو د پوره کېدو او په هغه هیواد کې د سیمه کې د تقویتي پروګرامونو د ملاتړ په هدف د کابو میلیونونو ډالر غوښتنه کړې ده. یاد سازمان وایي چې افغانان د مختلفو عواملو له امله ګڼې ستونزې لري. سمیع الله جلال زی په اړه رپورټ لري.
د نوی کال په ورځ په امریکا متحده ایالاتونو کې باندې 9200 کورنۍ او نړیوال پروازونه د بدی هوا او د کورونا وایروس د اومیکرون بڼې په پیښو کې د زیاتوالي لامل لغوه او یا هم ځنډیدل. د پروازونو د څار د وپاڼو په حواله تر یک شنبه ورځې پورې 2200 پروازونه هم له ورته برخلیک سره مخ وو او د شیکاګو په یوه هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه زیاته وه.
کله چې مې تیر کال سفر کاوه دلته هیڅوک نه وو چې یو څه ویرونکي وو. بران اوس خوشاله کیږم چې خلک وینم، خو دا ډیر خلک دي.
کله چې د کورونا وایروس اومیکرون شکل پیدا شو نو لږ داسې ښکارېده چې شدید ناروغۍ رامنځته کړي، خو د جمهور رئیس جو بایډن جک پوډي صحي سلاکار ډاکټر انتني فاوچي خبرداری ورکړ چې د ویروس د عفونت ناڅاپي علائم کولی شي د صحي برخې ټول سیستم له تهدید سره مخ کړي.
حتی که تاسو د ناروغۍ د شدت لږ علائم هم ولرئ، خو کله چې ډېر خلک ککړ کېږي نو له دې امله تاسو وینئ چې ګڼ شمېر خلک په روغتونونو کې بستر کېږي، او همدا دلیل دی چې موږ د روغتونونو پر سیستم د فشار لامل اندېښمن یو.
په داسې حال کې چې نن په امریکا کې ښوونځي خلاصېږي، د ډاکټر فاوچي پیغام روښانه دی.
له میندو او پلرونو څخه غواړو چې لطفاً د خپلو ماشومانو په واکسین کولو کې غور وکړي. په ښوونځي کې ماسک واغوندي کله چې ماشومان ککړ کېږي، او په ښوونځي کې یاست په منظم شکل تستونه وکړئ. زه فکر کوم د دغو ټولو اقداماتو په کولو سره دا به خوندي وي چې ماشومان بیرته ښوونځي ته ولاړ شي.
د نیویارک نوی خاروال اریک ادمز چې د شنبه په ورځ وړه وکړه، ای بی سی ته ویلي دی چې د امریکا لوی خار د ښوونځیو بیا پیل ته چمتو دی.
موږ به د تیستونو په واسطه خوندي چاپیریال رامنځته کړو. هغه ماشومان به مشخص کړو چې په وایروس ککړ شوي، هغوی به له محیط څخه لرې کړو. شمېرې او واقعیتونه دا ښکاره کوي که یو ماشوم په یو ټولګي کې په وایروس ککړ شي، دا په دې معنا ده چې ټول ټولګی ککړ شوی دی.
ادمز په داسې حال کې د نیویارک د نوي ښاروال په توګه کار پیلوي چې په هغه ښار کې د کورونا او میکرون بڼې پیښې د پام وړ زیاتې شوې دي، خو له دې سره سره ښوونځي نن دوشنبه په ټول امریکا کې خلاص شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، تاسو په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې د اومیکرون په اړه چې کومې ستونزې پیدا شوې دي، په دې اړه تاسو رپورت واورید. کوم ودان چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، د په امریکا کې د کرونا د نوې څپې ستونزې یوازې د پروازونو ځنډیدل نه دي، بلکې نورې ستونزې هم لري. د په امریکا کې د ټرک ډرایوران هم د ستونزو سره مخ کړي دي. راځي دا رپورت په ګډه واورو.
د لاري ډرایوران جگماش او د نیتافړ کاری ساتونو ته اړتیا لري. دا ډول اعلانونه اوس په متحده ایالاتو کې ډیر عام شوي دي، چیرته چې د هیواد او یا پیسد توکي د لاریو د ډرایورانو په واسطه د هیواد هرې خواته انتقالیږي. د سیمیزو لارې چلوونکو د اتحادیې په وینا، د هیواد په کچه 80,000 لارې چلوونکو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. یوري شالیک لشپاړسو کلونو را په دې خوا د لارې چلولو په یوه کمپنۍ کې د لوجستیک په برخه کې کار کوي. هغه وایي چې د وبا سره د هغوی کارونه د ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په متحده ایالاتونو کې د لارۍ د ډرایورانو د عمر اوسط 40 کاله دی، او په شپېته کلنۍ کې بیا تقاعد کېږي، نو نوي ځوان چلوونکي ډېر کم دي.
شالیک په شیکاګو کې د لاریو د لیږدولو شرکت لري، او شاوخوا 150 موټر چلوونکي او د لاریو خاوندان د هغه لپاره کار کوي. هغه وایي په تیرو دوه کلونو کې د لوجستیک په برخه کې د هغه د کمپنۍ کاروبار کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه اوس ډیر امریکایان د آنلاین لارې توکي رانیسي. مګر د بارولو صنعت په ټوله نړۍ کې یو ډول دی، او دومره تغییر پکې نه دی راغلی.
په دوامداره توګه 40% کاروبار کم شوی دی. دا په دې معنی ده چې موږ خپلو ډریورانو ته د لیږ د واخیستلو وخت ټاکو، او بیا موږ هغوی ته د کار په معادل کې معاش ورکوو. یعنی هر څومره چې ډیر کار وکړي په هماغه اندازه زیاتې پیسې ورکوو.
د لارې چلوونکو کاري وخت په ځانګړو معیارونو سره برابرېږي، یعنی هغوی نشي کولای چې په ورځ کې له 12 ساعتونو څخه ډیر کار وکړي. دوی باید په بیړه توکي خپلو ځایونو ته ورسوي او بیرته راواخلي. که داسې ونشي نو هغوی خپله کاري ورځ له لاسه ورکوي.
a lot of frustration.
ډیر د سرخوګي کار دی ورته په ټیټه سترګه کتل کیږي ډیر ورته باید احترام وشي او سره به احترامي ونه شي.
په منځنی ډول په امریکا کې لاري چلوونکي په ساعت کې $25 کار کوي، نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. ډیر خلک غواړي چې دا دنده تر سره کړي، خو ډیر ژر یې بیرته خوشی کوي او نه غواړي په دې دنده کې ډیر پاتې شي.
امریکا کې یو احصایا د خې چې هر کال په دې هیواد کې د لاروی کمپنۍ کاملا یو نوی ټیم لري. دا په دې معنا ده هغه ډریور چې د جنوري په میاشت کې کار پیلوي د کال تر پایه پورې به د دې کمپنۍ سره نور کار ونه کړي، نو د دې کمپنۍ مالکین د دې هڅه کوي چې د خپلو کارکوونکو سره داسې سلوک اختیار کړي چې هغوی ورسره پاتې شي.
د بایدن اداره هیله لري چې د موټر چلوونکو لپاره د نویو روزنیزو پروګرامونو په پرانستلو سره د لاریو چلوونکو کمښت کم کړي. د مثال په توګه هغه پروګرامونه چې په خوانی پوځي کارکونکو وګماري، خو کارپوهان وایي چې دا ډول هڅول به سخت ستونزمن کار وي تر څو خلک به کار ته مخه کړي. هغه کمپنۍ چې په خصوصي ډول کار کوي دا کار به ورته ستونزمن وي. د میتری هانتوک د دیارو سکل نور په دې خوا د لاری چلوونکو په توګه کار کوي. هغه وایي
زخپل خصوصي کمپنۍ لرم، زخپل لاره لرم، د نورو کلونو په پرتله زمي اوس د کار نه ډیر راضی یم. یوازې تیر کال می ډیره ګټه وکړه کوم چې په یو لسیزه کې می نه وکړي.
کارپوهان په دې باور دي چې پر راتلونکو څو کلونو کې به د موټرو او لارو لپاره د مایکرو چیپونو کمښت لا هم دوام ولري، نو دا په دې معنا ده چې پر راتلونکو کې به د موټرونو قیمتونه لا نور هم جګ شي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمهیزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
او د روان خبرونې په ورستي برخه کې اوري. په استرالیا کې د اقلیم د بدلون او ځنګلونو وهلو له کبله د یو مشهور حشرې نسل کم شوی. د امریکا غا خبريال فیل مارشل د سیدنی نه په دې باب رپورت را لګلی.
په استرالیا کې د چاپیریال ساتنې او طبي منابعو د ساتنې فعالین وایي چې په دې هیواد کې د اقلیم د بدلون، ځنګلونو د وهلو او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه د کار اخیستلو له کبله د دې هیواد تر ټولو د مشهوري حشرې نسل په مخ په کمیدو دی. د حشره چې یو ډول پتنګ دی او بګانګ نومیږي په خوا د نور نړۍ په پرتله په استرالیا کې ډیر وو، خو په دې تیرو څو کالونو کې نسل مخ په کمیدو دی. د طبیعت د خوندي ساتنې نړیواله اتحادیه چې یو مشهور علمي ټولنه ده وایي چې اوس د دې حشرې نسل په ورکیدو دی او د خطر سره مخ دی. د بوګان په نامه د پتنګانو اصلي ځای استرالیا ده، او د استرالیا په ختیځه برخه کې د دې پتنګانو د یو ځای نه بل ځای ته ورتک خورا ښکلی ننداره جوړوي. ساينس پوهان وایي چې د پتنګان د ځمکې او ستورو د مکناتیسي ساحو د لارې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او خپل لار پیدا کوي. دغه پتنګان د اوړي په ګرمۍ کې د کوینزلند د غرونو نه د وکټوريا په سمسو او غارونو کې د پټېدو لپاره تقریبا 100 کیلومتره مزل کوي. یو وخت داسې اټکل کې دا چې د وکټوريا په همدې سمسو کې په هر یو متر مربع سیمه کې سبان دي ول زړه دغه پتنګان اوسېدل. خو په استرالیا کې جیس ابراهام چې د طبیعت د ساتنې لپاره فعالیتونه کوي وایي اوس د بګانګ نسل د سقوط سره مخ دی. هغه وایي
It's a dramatic decline, and this population crash has been caused by climate change fueled extreme drought in their breeding grounds.
نسل خورا کم شوی دی. د دوی د نسل د کمیدو دلیل شدید وچکالی ده چې د اقلیم د بدلون له کبله پیدا شوی ده. هم دا وجه ده چې د کوینزلند په غربي برخه کې د حشره اوس ډیره لګیدل کیږي. بل دلیل په دې تیرو سو کلونو کې د ځنګلونو وهل او د حشرو د وجلو لپاره د کیمیاوي موادو نه کار اخیستل دي. دا مسله باید د اندېښنې وړ وي ځکه چې د دې حشراتو د نسل ورکیدل نږدې شوی. په نړۍ کې د دې حشرې په میلیونونو ډولونه د ورکیدو د خطر سره مخ دي، او د دې حشرو نسل زموږ د سترګو په وړاندې لمنځي. د بګان په نامه د پتنګانو د حکومېدو په نورو ډولونو هم اغېز کړي ځکه چې هم دا پتنګان د ډیرو حیواناتو لپاره چې ژوند یې د خطر سره مخ دي خوړو. دا پیګمی پوسم په نامه حشره چې اوسې نسل پوره کېدو دی. داسې اټکل کېږي چې اوس مهال تقریبا 2000 دانې د آسترالیا په ځنګلونو کې ژوند کوي.
ورانو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو نه چې تر دې شېبې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدي. تر بیا لوی خدای مالشه.